حیوانات مالر له ما ماستری دلته کوله، خو دا سفر دلته پای ته نه رسیږي. هر کله چې خپل هدف مقصد ته ورسیږم هغلته یم کوم.
یعنی دا خره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته، تاسو غواړئ همدا ووایئ ځوانانو ته؟
بله بله، هر حالت کې باید یو څه ته تیار اوسئ.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ده آزادی ملما د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه ته مو داسې او څوک میلمه کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي راډیو لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله، تاسو د بیا د راډیو لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې. دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پوهنتون دلته ویلې دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلف کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره.
گردیز کی
دا ټول په ګردیز کې، یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا دی. ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې د اوس ویلي بعد له هغې نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد پسې څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې د امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستر مې په دغه اوس په امارات کې وویلې. هلته مې لږ دسې اخوا دې خوا بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله. یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنی د یو سړي منصب معاش د هغې رده ډګرولي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه شو کوی. ما وغوښته سه دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته سه زه وظیفه وکړم. یعنی وخت مې نسو پیدا کوی. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناس هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه و که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سه دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سه، باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماستري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم. ولې په دې سه زه زما قوي نه یې، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سه داسې وګوره د اسناد نه هغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستر وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي وو. ته اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه سه بیا پوهنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کوم رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده.
کوم رسو
فعال د خو ما پس خانه د خزینه ول لپاره نه دی فیم لپاره نه دی نارینه ول لپاره
اداره او ډیپلوماسي د مخه کې ده رشته او ای اوس چې د کار کوي دی رشې سره متړلې د کار مخته وړي
بس تړلې دی او خو اسنه خو د خو ډیپلوماسي پورې نه لري کنه موږ خو ستلو سره کار کوو کنه ځکه خپل د فیلاب د فیم د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایی پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي چې موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو اوس همدا پروژې سي د خود کفایی لپاره
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي دا یوه جالبه موضوع وه دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
موږ او تاسو کلیوالې ښځې خو څه کوو یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه ښځې خو پوهېږي ولې په دې اوس ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه جمهوریت کې خو سې بعضې برنامې به و مثلا د مور ورځ به و د معلم ورځ به و د ښځې ورځ به و موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې دلته لوی تالار و موږ به ښځې دعوت کولې ښځو ته به م تحفې ورکول مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لرئ مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څوک په دې باندې پوه یو څه زه څه حق او حقوق لرم خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی کوی شي وایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کار کوونکي پاتې شوي یاست او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
ولسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو د بېوزلو ښځو د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی بګم باید وکړو په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته ښځو لپاره فعالیتونه لرلی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شئ چې ووایئ څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه؟ پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي چې هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا نشته زردري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پرې وساتې هغه باقي مانده شودې مسکیسي وي هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت په حل کړي یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ یې مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جو ټیلو یو دفتر څه تقریبا د 30 کاله کېږي څه دا فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده هغسې سروې کوي کوم کا سمستاق بیا غا تاسو انتخابایي او غا کوم شایسته دوی ولري هغه یغه ته رسوي.
د کلیوالو خزو د نړیواله ورځ په مناسبت بیا هم هغه شوارونه پخوانی تقریبا په یو بل باندې باندې تکراریږي، وای چې باید د کلیوالو خزو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي. دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې سره هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي او دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دی ما عادت ته که نه څه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، ماشي اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما چې هغه کسان خو سي پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نسته، څه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنی اوس په اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده. ټول مرستې ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. کسان د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کلی تبعیض نه خبره تیره شي. یو دا چې ډیر مستحق ده، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري، دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ماته بېخي ژړا رسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ماته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بل لقې سو موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې سو ګډ ور سو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د یو نم نظارت کوله، سه موږ دا سروې کړی وو، د خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته دوی سره هم څه تعهد کړی وو، موږ هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو دي، دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دا اره خزه به دیسه د خوشحالی نه به سپتا په لب زړل سوته خدا او می بخی نه لره لسته سو بیا را زیت موږ پښتنه کوي. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بخی ټول مقتدی سوال که خواندې مندي قسم داري وای په څنګه وو کې پښتنه وو کې سو اوس خو نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې سزن سي کنه، اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي. دومره صمیمي دي خلک.
ډیر ښه اغلی زیرک، تاسو کار واقعا هم دې ستاینه وړ دی. په لرې کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پتیری بیا د ښځو لاسنیوی کوي، مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوي شي راته ووایي چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
ونو صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې همدغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالی او قضای وویلې، بل زوی مې د غاښو پروفیس دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پوهنتون وویل ادبیات اداري. په د ډېرو مشکلاتو، اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزه لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل درپسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کول پنتون مو ویل بعد لغه نه پنتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس می ورته ویل سه ولو چې کته په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کیږي نو د څه د سزده د اقدم له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پنتون د درنا په نوم سره قابلګي او نرسنګي د بیرته می پیغې کې اوس ورته داخله او اوس هغه پنتون وایي بیکاری نه اوس هغه مت
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه محروم دي
د یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او د بله لورکۍ مې سه جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی د بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس د بله ورځ مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته ثبتنام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایې دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای ورحمت زه بیا افسري وایم هلته سره سخت
نه خپل خواخې ته د پریښي دي چې هر څوک هر څه وایي په ټوله کې تاسو ویلې چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلي یاست او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرستې رسولی دي په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوئ آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نه شي کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولای یا هغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازې کم شوي دا او بل موږ هم د سپازادانه په دنه سو کوي سلاس مثلا ایتوی نه نظر تو کوې دې د کارونه نظر تو کوې دې ته نه وونکو سایه ته نو جوړ نور څو علي مثلا ست قضا وی لري هغه کوم مثلا د بغدادي پاکلا یا د زرات پاکلا سیمه موږ ته خونه ورکړې موږ ته یې غونه نظر تو کو سو یې ګور سایه دې په سایه صورت په صحیح طریقې سپاده تر کوي کې نه کوي وکن کمخت راغلی ولی په دې څه ډیر مؤسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کمه ده د کرنې په تیرې بیا دغه څه خزو چې تاسو لاسنیوي کوي دی بیوزلو هغه برخه مو ځانګړي کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې وحده پوری له اقتصادي پلو په خپل کو باندې ودرېږي مثلا هغه کومي برخه دي
بالکل موږ بالکل د نظر کې نیولې ده موږ ما ویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ به په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دي غیم څنګه اندازه کوو سروې کوو موږ یې ته دي غیم څه کې په اندازه باور کوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې هم څه کې کمې دي د خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه هم څه کده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې غرانه هم څه کې کوم شی اثر ورکوي مثلا الته چارمغز الته زنغوزي دي یعنی قیمتي میوه ده موږ د یو لپاره دي دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی په ټلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي انجنیران وو تربیه کړې دي بعد لږه نو ولسوالۍ ته وړې دي په خلکو باندې توزیع کړې دي یعنی تاسو باور وکړئ چې چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړې دي چې موږ اوس ورسره وګورو دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د تیرڅو ته توزیع کړې ده چارمغز لري مثلا کوم هم څه څه شګلی نه د موږ یغې ته په نظر کې نیولې دي بادام او باقونه مرته جوړ کړې دي مثلا سوق د سبزی لپاره مزک لري موږ خلکو ته سبزی ورکړې مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچه خانگی سوې د یو لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه ملي مثلا ته کوم کار کوي سي باغ وړي مداري وړي سبزیجات وړي هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا ما هم راسته ورسره کړل
ډیره زیات تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډیره زیات تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د تاسو سره علاقه لري
نتیجې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مورته جوړ کړې وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو او حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې وخت کې هم عام ورسره د سي مرسته کړې دي
تاسو باور وکړئ نو ریسه به موږ راتلونکي په یو پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده ابل اورز کابل لای راغلی وو دا بیسلان سروي او لای سروي کابل بیا سلار تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړې وکړو نو زه هغه دوه دوه میګ ونه چې سره متر جوړې کړې بس هغه ته مصايبي مرسره وکړه دوی ویل چې موږ مثلا خپل کې دا میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچي چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ میګ سي غړ سي او نور بچي وزيږي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو را متر جوړې کړې مثلا دې دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلی میګاته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکئ چې هغه غوای کې خرڅه کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی غي اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅوړې د دیغې په ایواز باندې می یخی سیغې دیغې نه سودانی جوړې کړې دي، یعنی ډیره ګټوره و دغه پارت کې د مالداری پروژه ډیره ګټوره و.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل تر سره سوالې ده، په تیر جمهوریت کې هم تاسو مخکې مش خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، چې وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې کار کړی دی، هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات حکومت طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دی خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، یو کور کې سزت للی، مثلا تستاسې باور وکړي یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې سما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند په کور کې، دی خپل لور ورکړی و، اته ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار نه دی، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دای مور دی، تا نه دی، دی حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه، صدا خپل منګل و اخیر ستللی و، منګل ته تللی و، ماته د منګل نه چهارمغز راوړی و، چې یعنی تا د ترینینګ په باره کې یا تا د خبرې په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو
دا غیتا شیرینی ده. دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې، کوای شي چې د راته ووایي چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي، نورې صاحب ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور خزی مثلا مخکې سه مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به ګډون کول، کار به کول، خپل وظیفه به سرته رسوله، اوس هغه نسته. یعنی د خزی حقوق اوس بیخي د پونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلیو کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بیرته مثلا په ښځو باندې شروع ده، مغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځه باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق ده، سه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو یوه نه ده، سه ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي؟ نارینه سره د څه ورکم ته فکر ده کنه، چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینینګونه ورکړل شي، نارینه څه وایي ښځې مني؟
همدا خبره مې کوله، هغه د لومړني انتخابات چې د کلیجی ولسمشري انتخاباتو کې، د ولسی جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آگاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې شاته باید رایه ورکول، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناریونه، اوس اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه، دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه کې دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره سه به یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي، سې دې سه زمې سه د لری پروتول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله، دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو. هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس، مثلا ما خزه دي سره کوم وزي زم دي دوی پاتونه ز په خپل مثلا ولم یو جایی دي دوی راي ز خپل ورکم دي په دویم زل لپاره، دریم زل لپاره خزینه ډیر کوی شو، ډیر خپل کې پاسه خپل براتله، هغه رای ګیری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لحظه وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته، خو خیر اوس بېخي نه سه، اوس د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې ته راتسل سوی. زما خوږه خاطره مې سه په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کښې، په دغه وروسته په عمارات کښې څه کله دوی راغلو پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنې موږ ډېره مایوسه وو، که نه څه موږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو. دا خوږه خاطره ده. څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړه، که نه د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، خوش بختانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالي ځای و، چې موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو. خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړه، اسناد هم لا نه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولیدې.
بله بله. مېرمن زیرک، خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تېره بیا، هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بښونکي دي چې کولی شي پخپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته، خصوصا د پکتیا خوندو ته، چې موږ د هېواد هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي او قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتر د بس وسي چې اوس ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو، نه نه نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کښې، چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي، با همته وسي. افغانې ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي، بس که مرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډېره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خپرونه کې مو را سره ګډون وکړ، د ازادي میلمه. او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، په دې هیله چې همدغسې چې د بېوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړئ. یوه دنیا مننه چې په دې خپرونه کې مو را سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.